پزای دا کوم غذایی مواد چې درا ګرځولي خواړه چې را ګرځولي د د خولې ته ترخه غذایی مواد راشي، معنی دا چې دا د مغز نه راغلي. نو کچیر دا اوس نو ما د پاره مشکل ده چې زه پوه شم چې د ترزو مشکل دی په څه رقم دی. کچیر په میده کې بندش موجودی دا بیل ځان ته تشخیص تداوی غواړي، که په اسناشر کې بندش موجودی دا بیل ځان ته تشخیص تداوی غواړي، او که په مرۍ کې وي مختلف نورې ناروغي ګانې دي، نو ښایي دا ده چې دا د ترزوی دی او مرکز ته چې هلته متخصص ډاکټر د هضمي ناروغي موجود وي دا مراجعه وکړي، او که کابل ته راځي موږ ورسره کومک کولی شو.
بلې، په خبرونه کې بیا هم یو بل اوریدونکی لرو، محمد اسلام وروره د پښتنه د سر نه مطرح کړم.
د محترم ډاکټر صاحب زغه دغه روزه چې را داخله شوې ده زما د خپل د سږي ډېر سوزش کوي. ما ځینو ډاکټرانو ته مراجعه وکړله، نو هغه ډاکټرانو ماته وویل چې دا ستا سیرې ده، نو روغتیا هم داسې به وي که نه.
اتمن پتما اوسې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې. من ټلیفون نام محمد اسلام و لغمان نه اندو ته پختنې مطرح کوم. ربني وکړي ډاکټر صاحب. او
ګران اوروره د چا چې دا درته ویلی په مشخص ډول درته ویلی دا صحیح نه ده، مکمل خبر نه ده. په بعض حالاتو کې کېدلی شي چې د معدې ناروغي هم سبب د دې شي، اما نه ستا د پښو سوزش د معدې پورې تر ډېره حده اړه نه لري. صرف هغه حالاتو کې که تاسو کوم بله ناروغي ولري په غذایي موادو کې، داسې غذایي مواد تاسو واخلئ چې هغه ستاسو دغه اصلي مرض د شدت سبب شي. مثال یو ډېر ساده مثال زه درته وایم، مثلا که ستاسو د وینې غوړ جیګ وي، یا مثلا ستاسو د وینې شکر یا قندي مواد ډېر وي، او تاسو په غذایي موادو کې یا خوړو کې تاسو شحمي یا قندي مواد واخلئ، نو دا څه کېدلی شي چې ستاسو د پښو سوزش زیات کړي. یا مثلا داسې غذایي مواد چې ته بل مشکل لري تبه لري، داسې غذایي مواد چې هغه د تبې په شدت کې رول لوبوي. مثلا زموږ ستاسو خل ډیر په عام لحاظ باندې وایي چې دا ګرم دی دا یخ دی. دا د ګرم او یخ مفهوم په همدې کې دی چې هغه غذایي مواد چې انرژي ډیره تولیدوي لکه شحمي مواد لکه وازدې غوړ یا وچې میوې، دا هغه مواد دي چې دا چون انرژي ډیره تولیدوي وجود کې عام خلک ورته وایي چې دا ګرم دی، او هغه غذایي مواد چې انرژي ډیره نه تولیدوي لکه قندي مواد، اما د انسان د وجود ضرورتونه رفع کیدلی شي، هغه دې ته عام لحاظ باندې وایي دا یخ دی. نو که چیرې ستاسو اصلي مشکل بل شی وي د غذایي موادو په خوړلو کې، کیدلی شي چې ستاسو تکلیف شدت پیدا کړي، اما اساسي ډول باندې د معدې تکالیف سبب د سوزش ته پونه کی.
اسدالله په نوم یو بل ورور موږ سره د ټلیفون په اړیکه کې ده. اسدالله خان مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي.
په خپل ځ دې تیزاب لرم، متواثر مې د قدیمې دې تیزاب زیاتیږي، بیا چې کله هغه ګولۍ وخورم یا هغه میپرازول تابلیټ په نامه دې وخورم، بیا مې په حنجره کې یو رقم ته داسې بلغم زیات شي. آیا د دغو تابلیټو یا د دغې دوا نه استفاده وکړم او که نه نور څه علاج او یا د خولې د لارې نه کنټرول د څه شي نه راځي؟
اول خو سلام تو علیکم، بیا درته ووایم چې ستا تکلیف د تیزاب د زیاتېدلو په دوه وجه کېدلی شي. یو دا ده چې یو میکروب دی په نامه د ایچ پایلوري یا هیلوکوباکټر پایلوري یو میکروب دی په معده کې ځای نیسي، او هغه سبب د دې کېږي چې د معده کې قرحه یا زخم رامنځته کړي، او هغه په دوامدار ډول د معدې د تیزاب د زیاتېدو سبب کېږي او معده تخریش او تخریب کېږي. او یا په بعض حالاتو کې ځینې دواګانې دي یا ځینې غذایي مواد دي یا خواړه دي چې د معدې تیزابونه زیاتوي، هلته ویچ پایلوري نشته، بیا هم قرحه یا زخم رامنځته کېدلی شي. په بعض حالاتو کې د معدې تیزابونه ډیر وي، د کله چې انسان استراحت کوي نو دا تیزابونه د هضمي سیستم نه راځي تنفسي لارو ته، یعنی د نفس ایستلو لارو ته راداخلیږي. په هغه صورت کې د بلغم د زیاتېدو د متواتر یا دوامدار ټوخي سبب هم کېدای شي. نو مهمه خبره دا ده چې اول ته دواګانې قطع کړه، دوا په قطعي ډول نور مخوره، دا اومیپرازول چې چا درته ویلي دام بند کړه، ځکه په هر حالت کې ستا اول تشخیص قطعی وشي چې ستا کم نه و مشکل د میدی. په هغه صورت کې کچیر میکروب چې پهلوري مرتوله هغه هم جزری او اساسی د بیخ نه باید تشخیص وشي، تداوی وشي، هغه د شپږ هفتو نه تر دوه تر اته هفتو پورې درملنه لري، هغه د منځه ځي ورکیږي. او که چیرې کم غیر د اسپایلوري نه بل عامل هم ستا د معدې د تیزابونو او د قرحې او د زخم سبب شوي، په هغه صورت کې هم د شپږ هفتو نه تر اته هفتو پورې مشخص ځان ته رژیم تداوی لري، هغه درملنه باید په منظم ډول وشي، ته د دې مشکل نه انشاءالله خلاصیږي. بلغم به دم بیا نه زیاتیږي، دوامداره دوا به هم نه خوري او مشکل باندې به مخته نه. خو زما او درته دوه توصیې دي. اول دا چې دواګانې بندې که، ته کوشش وکړه چې تخ کابل ته نږدې کیدلی شي موږ درسره کومک وکړو، او یا عمل ته سروبي کې کوم متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړه چې ستا تشخیص کې اول درسره مرسته وکړي، بیا منظمه دوا درته درکړي، ته د دې مشکل نه خلاص شي. او دومه توصیه مې درته دا ده چې په غذا کې ته هغه غذایي مواد چې مخارش دي لکه خام پیاز، مرچ، وچې میوې، دغه بعضې غذایي مواد چې د خارج نه راځي تیار په لکه چپسونه دي، لغه د یخ شیان په دا شربتونو کې او دا کیکو کلچه او دې شیانو کې سکرین په نامه مواد ده چې هغه معدې لپاره د تیزاب بود زیاتېدو سبب کیږي. دغه غذایي مواد مخره او ډوډۍ ډېره مخره، په ماړه نس ډوډۍ مخره، لږ ډوډۍ خوره، په زیات وقفو کې خوره، درې وخته مخره، شپږو وخته خوره، لږ لږ وخوره، او د تشخیص لپاره ته یو صحیح مرکز ته مراجعه وکړه.
روغتیا خبرونه له ازادي راډیو او یو بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ تاسو.
السلام علیکم. سلام تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته سلام او احترام وړاندې کوم. جناب ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې موږ مریضان لرو چې تشخیص لوګ نه تکلیف مې دی لري، اگر چې دا شي دروځي په وخت کې دوی تکلیف وره کیږي، نو جناب ډاکټر صاحب نه مې غوښتل چې دوی دپاره د غذایي موادو لوبجینه څه ټیپ کې راشي توصیه لري، او که بعضې مونږ د خپل سر د روزه کې د انتي اسیدو نه او د امپرازول نه کار اخلو، نو جناب ډاکټر کوم لوبجینه مونږ وغواړو چې دا روزه په صحیح توګه نیولی وشي، دوی مقصد ته تکلیف زیات هغه
ډېر زیات من نور محمد رسولي ول پروان نه د دوی پښتنه مو واورېدله، مهرباني وکړئ دوی په ځواب کې.
استاد سلام ته. وعلیکم السلام. او د ستاسو ناروغان اول خدا ده چې روژه وی کبوزه وی، ډیره مهمه خبره هم دا ده چې یو خو د غذایی رژیم یا د خوړو د منظم استعمال په باره کې باید ډیر زیات دقت وشي، او دوم دا چې کله یو مشکل د ناروغۍ نه تنها د معدې بلکې د هر وجود د هر برخې ناروغي که پیدا کیږي، نو ښه خبره دا ده چې په هغه معین وخت باندې په ټاکلي زمانه کې ډاکټر ته صحیح ډاکټر ته مراجعه وشي، ترڅو چې تشخیص او درملنه په صحیح ډول په علمي ډول وشي. او اوس نو تاسو ته زما توصیه همدا ده چې که چیرې دا امکانات لري چې یو صحیح مرکز ته مراجعه وکړي چې ستاسو د ناروغۍ د تشخیص سبب شي، دا بهتره ده. تر هغو چې تاسو ډاکټر ته مراجعه کوئ، بهتره دا ده چې په رژیم غذایي کې توجه وکړي. هغه توجه اول همدا ده چې تاسو په تا یا بل هر ناروغ چې ستاسو وي، نو هغه غذایي مواد چې مخکې ما عرض وکړه چې سبب د تخریش او تخریب د هضمي ناروغۍ د هضمي سیستم کیږي، هغه په غذا کې مه خورئ. لکه تروه او ترخه مواد چې زموږ ستاسو په وطن کې متاسفانه ډیر معمول دی، د اچار او سرکې او د ترشیګانې استعمالوي، مرچ په مختلفو انواعو یا خام پیاز استعمالوي، دغه غذایي مواد کې قطع کې یو. دوم دا چې اوس ډیر رواج شوی د یخه کاخلي په اوبو کې اچي او اوبه ډیرې یخیي اسکي، بل دغه د اسکری مشریخ ژاله او یا دغه مشروبه شربتونه چې د پیپسي او کولا او دغه فانتا په نام راوتلي دي، او ضمنا په بعض غذایي غذایی موادو که لکه مخکمه ما ارزو که لکه دا کی کلچی روت و بسکیت که سکرین پر نام مواد چی دغه غذایی موادو نه خصوصا چه تیار د خارج نرازی پا قطعی دول بانده ناروغانو بانده خپل قطع که یو حق غذایی موادو نه استفاده و که چه پا خپل لاسی پا خپل کور که پاک صفا سطر تهیه کوی خوره دو دریم توسیم هم داده چه دغه غذایی مواد چه تاسی خوره په وقفو وخوري په زیات وقفو وخوري کم کم وخوري یواز د دې چې یو واري ورته کینی او ډیر وخوري د هغې په یواز کې دغه عین غذا په درې څلور وقفو کې وخوري لږ لږ وخوري نو هم به ستاسو صحت ته ګټه ورسوي هم به ستاسو ناروغي په علاج کې تاسو سره کومک وکړي دا زما تر هغه چې تاسو ډاکټر ته مراجعه کوي او صحیح ډاکټر ته مراجعه کوي یو صحیح مرکز ته چې ستاسو صحیح تشخیص او صحیح درملنه وکړي.
بلې د دوی د ښه صحت په تمه راوسو له زابل نه یو اورېدونکی لرو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم خویم د زابل ولایت تشهیل ولسوالۍ سره په تمه
ډېر زیاته مننه تو حساب خپل سوال مطرح کړئ مهرباني مګیا ورو
د عمومیدي د مریضۍ علائمې تر شروع کېدو مخته څه ډول علائمې لري که دا مخته تشریح کړي او بل خو اوس تخنیک په جهان کې ډېر پرمخ تللی دی آیا کېدای شي چې دغه معده پټه شي یا وخوړل شي موږ خو دا خو د سوهان شکر ورته غواړو یا فرض کړی وي شمېر شی د معدې د پاره شي چې ستاسو له توجه څخه یو جهان منل
گران اورورا استا سلام تم علیکم او استا پختنو جواب ته په دقت وکړه اول خدغه روحیه کا تاثیر ای او چادر تویلی چې په میده کې زینی پرزید او په ننینی اثر کې او په ننینی توابت کې هغه بدل شي او دغه ز نور واچول شي دا بیخی او غلطه مفکوره ده د سې اچ نشته میده خپل یو خالی یا یو کیسه ده د هضمي سیستم یو برخه ده چې لږ زره وسیع ده زیاته ده تراخه ده د یو خلطي شکل لري هغه خدای په خپل قدرت جوړه کړې ده هلته داسې کوم پرزې یا سامانونه نشته چې هغه د بدلېدو وړ وي خپله دا یو خلطه ده یو کیسه ده منتها دا چې هضم هلته صورت نیسي د هغه د بعضې افرازات دي ترشحات دي هلته مواد پکې تولیدیږي کوم غذایي مواد چې موږ او تاسې خورو هغه هلته د هغه افرازاتو په تاثیر باندې هغه تیزابونه چې پیتویږي هغه هضمیي او تبدیلیي په نور تجزیه کوي په غذایي په نورو غذایي موادو او پاتې شو دا که چیرې هلته مثلا کوم آفت یا ناروغي چې رامنځته کېږي د ټولو ناروغیو دوه برخې تداوي دی چې یو داخله تداوي ده هغه ځینې ناروغیګانې دي چې د دوا په واسطه علاج کېږي بعضې حالتونه دي چې مثلا بندشونه رامنځته کېږي هلته زیات اضافي غوټې یا کتلې رامنځته کېږي یا مثلا سوری کېږي معده په هغه حالت کې جراحي عملیاتو ته ضرورت لري هغه ایستکوي عملیاتیي بېتګڼي پاتو شو دا چې تاسو ویل چې کوم غذایي موادونه موږ استفاده وکړو په عمده ډول د انسان د وجود غذایي ضروري مواد درې اساسي برخې لري درې نور فرعي برخې لري چې درې اساسي برخې همدا قندي مواد یا کاربوهایدریت دي پروټینونه دي شحمي مواد یا غوړ مواد دي او نور مواد دي ویټامینونه دي اوبه دي او منرالي یا معدني مواد دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمانو بلدینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
کنده کاو بابا کردی پر هر کام باندې لغت او کفن ماندی اغل بیست می تنی کاو بابا کردی پر هر کام باندې لغت او کفن ماندی هر خاطول اسمان بین و رنگ دستی نو روز سوی چمن ماده هر خاطول یک مالوی نو رنگ کسته نبگی نو روز سوی چمن ماده کند حاتی کلک ماندی محمد ماده سیرده کفر واندی وطن ماده کند حاتی کلک ماندی محمد ماده کپن سیرده کفر واندی وطن
شاندی وطن ماده کہہ رہا تو بدخشان دی وطن ماده.